پی یو استودیو غرمنی خبری خپرونه. درنو دوستانو ستړي مشهي د ازادي رادیو په دې غرمنی خبری خپرونه کې مو څه اجمل اند هرکلی کوم. د انتخاباتو خپلواک کمیسیون وایي د ولسمشرۍ د انتخاباتو ابتدایي پایلې ځنډول شوي خو ژر به اعلان شي. دا مو د دې خپرونې د سر موضوع ده. ګڼ نور رپورټونه هم لرو. د مخکښو ښځو پروګرام هم په همدې ساعت کې اورېدلی شئ. خو تر هر څه مخکې پام وکړئ د دې ساعت خبرونو ته. فریبا ظاهرې ته راوړئ.
په سر کې د مهمو خبرونو سرچکې. د افغانستان دفاع وزارت په بغلان ولایت کې د پراخو پوځي عملیاتو د پایل خبر ورکړ. د افغانستان د پوهنې وزارت وایي په روان تعلیمي کال کې ښوونځیو ته د نوي جذب سوي ماشومانو شمیر د تیر کال پرتله لوړ سوی دی. او د امریکا ولسمشر یو ځل بیا د سوریې له شمال څخه د خپلو سرتیرو د ایستلو په اړه د پریکړې دفاع وکړه. د خبرونو تفصیل. د افغانستان دفاع وزارت په بغلان ولایت کې د پراخو پوځي عملیاتو د پایل خبر ورکړ. د دغه وزارت په ویل لامی کې ویل سوي دي چې د عملیات تیره شپه له دریو استقامتونو لکه ډنډ شهاب الدین، ډنډ غوري او کلګي سیمو څخه پایل سوي دي. اعلامیه زیاتوي دغه عملیات به تر هغو دوام کوي چې بغلان د دوی په وینا د تروریستانو څخه پاکیږي. دفاع وزارت تر دې وړاندې په بدخشان، تخار او کندوز ولایتونو کې هم پراخ عملیات کړي دي چې د دې وزارت په خبره ډیری سیمې له وسلوالو طالبانو بیرته ونیولې او د مهمو افرادو او مندانان په ګډون لسګونه طالبان ووژل. افغان امنیتي چارواکي د لوګر په څرخ ولسوالۍ کې د دولس وسلوالو مخالفینو د وژل کېدو خبر ورکوي. د دې ولایت د امنیه قمانداني د رسنیو دفتر نن د ویلامې په خبرولو سره ویلي چې دا کسان تېره شپه د افغان ځواکونو په ځانګړو عملیاتو کې وژل شول. د ویلامې له مخې په دې عملیاتو کې د یو شمیر ماینونه هم د افغان ځواکونو لاسته ورغلي دي. وسلوالو طالبانو تر اوسه په دې اړه څه نه دي ویلي. د افغانستان د پوهنې وزارت وایي په روان تعلیمي کال کې ښوونځیو ته د نوي جذب سوي ماشومانو شمیر د تیر کال پرتله لوړ سوی دی. د دغه وزارت لخوا په یوه اعلامیه کې نن ویل سوي چې یوازې په سړو سیمو کې چې 28 ولایتونه پکې شاملېږي نږدې 850,000 زده کوونکي د ابتدایي دورې لومړیو ټولګیو ته جذب سوي دي. اعلامیه زیاتوي د نوي جذب سوي زده کوونکو 43% یې نجونې دي. د پوهنې وزارت چارواکي وایي په روان تعلیمي کال کې یوازې په سړو سیمو کې ښوونځیو ته د نویو شامل سوي زده کوونکو شمیر په تیر کال کې د سړو او تودو دواړو سیمو د نوي زده کوونکو پرتله 10,000 ډیر دی. د اعلامیې له مخې دا مهال لا هم په تودو ولایتونو لکه کندهار، هلمند، فراه، لغمان، نیمروز، کونړ او ننګرهار کې د زده کوونکو د جذب لړۍ دوام لري. د پوهنې وزارت په 1998 کال کې د 1,000,000 نوي زده کوونکو د جذب هدف ټاکلی و. زموږ غلاسه د رادیو ری. په داسې حال کې چې د امریکا یو جګپوړی پلاوی ترکیې ته پر لاره دی چې د سوریې په شمال کې د ترکیې پوځي یرغل ودروي، ولسمشر ډونالد ټرمپ بیا له دې سیمې څخه د امریکایي سرتیرو د ایستلو لپاره د خپلې پریکړې دفاع وکړه. ټرمپ دغه ورځ د خبرو د ناکامېدو په صورت کې انقرې ته خبرداری ورکړ چې ویجاړونکي بندیزونه به پرې ولګوي. ولسمشر ټرمپ چې پرون یې په سپینه ماڼۍ کې د ایټالیا له ولسمشر سره په یوه خبري غونډه کې خبرې کولې، له دې سیمې د شاوخوا 1,000 امریکایي سرتیرو د ایستلو د پریکړې دفاع وکړه او زیاته کړې چې له ترکیې سره په دغه کړکیچ کې روسیا له سوریې سره مرسته کوي او دمشق هم له کورد وسلوالو سره، نو متحده ایالات ورسره کومه ستونزه نه لري.
د وی سوریه او ترکیه شایي جګړه وکړي. سوریه د کوردانو ملګری ده. کوردان ډیر ښه خوندي دي. پر دې سربیره دوی پوهیږي چې څرنګه جګړه وکړي. په هر صورت دوی یعنی کوردان پرشته نه دي، خو له موږ سره ول دوی پرشته نه دي. ولسمشر ټرمپ ویل دی په دې باور دی چې په ترکیه کې د مرستیال مایک پانس او د بهرنیو چارو د وزیر مایک پومپیو لیدنې کتنې به بریالۍ وي. دغه پلاوی به هڅه وکړي چې ترکیه د سوریه په شمال کې هغه پوځي یرغل چې له پیله یې یوه اونۍ وځي ودروي. انقره وایي د دې پوځي یرغل هدف دا دی چې سیمه له کورد وسلوالو پاکه او یوه نوې خوندي سیمه رامنځته شي چې سوریایي کډوال پکې بیرته ځای پر ځای شي. او له اروپای ټولنې د بریتانیا وتل یا پات کېدل د سوریه په شمال کې د ترکیه پوځي یرغل او د اروپای ټولنې پراخوالی به د دې د 28 غړو هیوادونو د دورځنی سرمشریزي چې نن په بروکسل کې پیلېږي د اجنډا مهم مسایل وي. که څه هم د بریتانیا او اروپایي ټولنې مرکچیان پرون یوې موافقې ته ورسېدل، خو په دې سرمشریزي کې به مشران به هغه قانوني اسناد ونه ګوري چې له مخې یې بریتانیا له دې ټولنې وځي. د دواړو لورو مرکچیان پرون د اضافي مالیې د معافیت پر یو میکانیزم سلا سول، خو هر احتمالي تړون بیا هم دې ته اړتیا لري چې د بریتانیا او د اروپایي ټولنې د غړو پارلمانونه یې تصویب کړي. په دې سرمشریزي کې به د سوریې په شمال کې د ترکیې د پوځي یرغل په وړاندې د دې ټولنې غبرګون هم وڅېړل سي. دې ټولنې په سمبولیک اقدام کې ترکیې د وسلو پر ورکولو یو څه محدودیت وضع کړی دی. د غتړون له مخې چې په 2018 کال کې د ترکیې او اروپایي ټولنې ترمنځ سوی، ترکیې منلی چې له جګړه ځپلې سوریې به د کډوالو بهیر سخت کنټرولوي. د هېواد په خپله خاوره کې شاوخوا 3,600,000 کډوالو ته پناه ورکړې ده. د خبرونو پای.
دوستانو خبرونه ملاحظه راډیو نو اوریدل. وړاندې په دې خبرونه کې د ریپورټونو موضوعات لرو. د انتخاباتو خپلواک کمیسیون وایي د ولسمشرۍ د انتخاباتو لومړنۍ پایلې ځنډول شوې وي خو زر به اعلان شي.
مونږه تر ډیره حده پورې خپل کارونه تکمیل کړي دي او کوشش دا روان ده چې انشاءالله ډیر ژر به د افغانستان خلکو ته قسمي او ابتدایي نتایج ورکړي.
دا د انتخاباتو د خپلواک کمیسیون د دارالانشا مشر حبیب الرحمن ننګ دې څرګندونې به په یو ریپورت کې دروابرو. د کورنیو چارو وزارت وایي طالبانو د مالی وزارت یو کارکونکی وشلې. نصرت
تر ورځ د افغانستان د خلکو دښمنانو څرګنده چې د مالی وزارت یو کارکونکی هغه لګان سره وړی دی.
په دې اړه بام تفصیل ولرو. دا بام واورئ چې د پولیو د کمپاین په اړه ویل کیږي چې د افغانستان په ځینو سیمو کې په نامنو سیمو کې البته دا کمپاین یو وار بیا پلی کیږي. که وخت په خوست کې به مو له هغه رپورټونو هم خبر کو چې د جلغوزیو د قیمت له لوړېدو وروسته دغلته د خلکو ترمنځ د جلغوزیو پر سر قومي او سیمه ییزې شخړې رامنځته شوې دي. همدارنګه د خبرونې په دوهم نمایي کې د مخکښ ښځو پروګرام اورېدلی شئ. د انتخاباتو خپلواک کمیسیون وایي د ولسمشرۍ د انتخاباتو ابتدایي پایلې ځنډول شوې وي خو زر به اعلان شي. دا کمیسیون همداراز وایي چې سرور یا د معلوماتو زیرمتون ته د رایو د لیږدولو پروسه بشپړه شوې ده. رحمت الله افغان موضوع تعقیب کړی هم د اوس د کابل په سټوډیو کې دی. افغان صاحب خبرونه ته ستړی مشي، تفصیل لته اورو.
مننه ان صاحب، لکه تاسو یادونه وکړه د افغانستان د انتخاباتو خپلواک کمیسیون د دلنشار رئیس وایي چې کارونه یې نږدې په بشپړېدو دي. حبیب الرحمن ننګ له ازادي راډیو سره په ځانګړي مرکه کې وویل چې ډېر ژر به قسمي او لومړنۍ پایلې اعلان سي.
مونږه تر ډېره حده پورې خپل کارونه تکمیل کړي دي او کوشش دا روان ده چې انشاءالله ډېر ژر به د افغانستان خلکو ته قسمي او ابتدایي نتایج اعلان کړو. مونږ هغه د بایومټریک دستګاوی چې د هغې ریزلټ شیټونه سیستم ته انتقال شوي وو 100% هغه مونږ تکمیل کړي دي او د هغې ډیټا انتقال شوې ده.
که څه هم نن په دې اړه ونویل چې کله به دا پایلې اعلانېږي، خو په انتخابات خپلواک کمیسیون ته یو باوري کمیسیون کې یو باوري سرچینې ازادي راډیو ته وویل چې ممکن په دوه ورځو کې قسمي پایلې او همدارنګه یو اونۍ وروسته لومړنۍ پایلې اعلان سي. دا همدارنګه وویل چې کارونه نږدې په بشپړېدو دي. ټاکل شوی چې د افغانستان د جمهور ریاست د انتخاباتو لومړنۍ پایلې د میزان په 20 اعلان سي. خو د انتخابات خپلواک کمیسیون وویل چې دوی په کارونو کې ځنډ راغلی دی. د ځنډ لامل هم دا و چې د انتخاباتو نه وروسته یوه ورځ څو ورځې وروسته درې ورځې ناظر بنسټونه همدارنګه د کاندیدانو ناظرین په دې ته نه حاضرېدل چې دوی سیستم د رایې د انتقال نظارت وکړي. همدارنګه چې کله په مرکزي سرور باندې هکرانو برید وکړه، همدارنګه د ناظر بنسټونه او د کاندیدانو ځینې څارونکي ناخوښ او تر څو د دوی رضایت حاصل سي. د افغانستان د انتخابات خپلواک کمیسیون د دلنشار رئیس وویل چې دوی شپږ ورځې ځای کړي دي. که شپږ ورځې ورنه لري سي، دوی د پلان سره سم خپل کارونه مخکې وړي دي او ډېر ژر به لومړنۍ پایلې اعلان سي. انصر
ډیر زیاته مننه کوم رحمت الله افغان و چې له کابل یې ریپورت راکوه او تر مو اوریدل چې د انتخاباتو خپلواک کمیسون وایي دا ولسمشر د انتخاباتو لومړنۍ پایلې زندول شوی خو ضربه اعلان شي.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي راډیو واوري.
بیرته کابل تسنینګو د کورنیو چارو وزارت وایي طالبانو د مالی وزارت یو کارکونکی وژلې. دا د وزارت وایي نصرت رحیمی د عامول چې طالبانو د مالی وزارت د بودیجې د ریاست سیکرتر لومړی وژلې او بیا یې په راکټ وشتلې چې یوازې ایری یې پاتې دي، خو طالبان بیا ردوي چې دوی به دا کار کړی وي. زما بلې همکارې فیروزی عزیزی موضوع تعقیب کړې ده او همدا اوس د کابل په سټوډیو کې ده. فیروزه جانې، خبرونې ته ستړي مشي، تفصیل به له تاسو واورو.
مننه انسه د مالی وزارت د بودیجی ریاست سکرتر چې زینتونه البته زینتونه نومید د چهارشم به پورز نو وخت د کابل په ارغندې سیمه کې دی و هدفي وژنې پلان لمخي وژل شوې دی. د کورنیو چارو وزارت وایي نصرت رحیمی وایي د مالی وزارت دغه کارکونکو طالبانو وژلې دی.
تر ورځ د افغانستان د خلکو دښمنانو په ارغندې کې یو د مالی وزارت یو کارکونکو هغه لزان سره وړې دی. لمړی په دازو سره شهادت رسولې، ورسته پراکټ باندې وشتلې، لابد مرغه فامیل ته هم دونه پاتې دي چې هغه دیواله کېږي ورته پاتې دي. دښمنانو او طالب ترهګرو خپل ورسته وحشي تیرای او ظلم بیا څرګندک.
خو طالب مویان ذبیح الله مجاهد بیا ازادي راډیو ته وویل چې د مالی وزارت د کارکونکو وژل د دوی کار نه دی. تر دې وړاندې په کابل کې د میدان وردګو د جغتو ولسوالۍ ولسوال راز محمد وزیري هم د طالبانو لوري وژل شو چې طالبان یې لاستراوړنه بولي، خو کورنیو چارو وزارت وایي د نوموړي د قتل عاملین یې وژلې دي. همدارنګه د کابل د دوو بیلابیلو سیمو د دوو ښوونځیو مدیران هم تیرونې په جنایي پیښو کې هدف وګرځول شول چې د غفور ندیم ښوونځي مدیر ووژل شو او سواد حیاتي ښوونځي مدیر بیا ټپي شو. هغه څه چې د کابل امنیه قومندانۍ هم مني. د کابل امنیه قومندانۍ ویاند فردوس فرامرز ازادي راډیو ته ویلي چې د میزان د میاشتې په لومړیو ډیر لسرزو کې د جرمونو څخه باندې نوي قضیه ثبت شوې چې یو 50 قضیه ته رسیدنه شوې ده. بلې انسه
ډیر زیاته مننه کوو فیروزه عزیزی و چې له کابل یې په ورستیو کې د هغو وژنو په اړه معلومات راکړل چې پکې دولتي کارکونکي او همدارنګه د دولت د ملکی برخو کارکونکي په نقشې وي، د ځینو پرې په طالبان وو او د ځینو نورو یې په جنایتکار او ډلو اچول شوې ده. دوستانو تاسو موږ له ازادي راډیو ناوړي وس هم خاطر پر دې سلسله اقتصادي خبرونه سره
د افغانستان د کرنې او مالداری وزارت په هیواد کې د تیر کلونو په پرتله سکل د تازه میوه او سبزیجاتو د حاصلاتو په برخه کې 10% زیاتوالی راغلی. د دې وزارت وینا اکبر رسمي د پنځشنبه په ورځ ازادي راډیو ته ویل د میوه او سبزیجاتو ترڅنګ د غلو حاصلات هم زیات شوي. د خاغل رسمي په خبره سکل یوازې د غنوم په حاصلاتو کې 20% زیاتوالی راغلی چې علت یې له بزګرانو سره د حکومت له لوري د منظمو برنامو شریکول دي. د کرنې وزارت په داسې حال کې د تازه وچو میوه د حاصلاتو زیاتېدو خبر کوي چې اوس هم کرنیز حاصلاتو ته د مناسب بازار نشتون د بزګرانو پر وړاندې یو جدي اندېښنه ده. د هرات سوداګري او صنایع خونی چارواکي ویل ګوندیو هیوادونو د سوداګریزو توکو قاچاق د ولایت هراتي سوداګر اندېښمن کړي. د دې ولایت د سوداګري او صنایع خونی جریوي عامر خلیل احمد یارمن د پنځشنبه په ورځ ازادي راډیو ته ویل سره لدی چې د قاچاقي موادو د مخنیوي لپاره له حکومت سره اندېښنې شریک شوي، خو تر دا مهاله حکومت اغیزمن ګام په دې برخه کې نه دی پورته کړی. د خاغل یارمن په خبره غیر قانوني سوداګریزو توکو لکه صحي دواګانې په ورځني ډول د ایران او ترکمنستان لارو هرات ته وارديږي چې د غچار په هرات کې شمیر فابریکې زیانمنې کړي. کڅه هم خغل یارمن په دې اړه دقیق شمیر نه ورکوي، خو وایي چې په ورځني ډول سوداګریستو کې په غیر قانوني توګه زیات هرات ته وارديږي. د افغانستان د جلغوزو تولیدات 80% له پکتیا ولایت څخه کیږي. د کرنې او مالداری وزارت په پکتیا کې هر کال 4000 میټریک ټونه جلغوزه تولیدېږي. د دې وزارت وینا اکبر رسمي ازادي راډیو ته ویل د جلغوزي د ښه بازار پیدا کولو لپاره افغان حکومت په ځانګړي توګه اړوندو ادارو پوره پاملرنه کړي چې په پایله کې به د افغانستان اوایز زیات شي. د رستمي په خبره د جلغوزو د قاچاق په اړه افغان حکومت په ځانګړي توګه کرنې وزارت یو مشخصه کړنلاره جوړه کړي چې له مخې به د دې وچ میوې د قاچاق مخه په کلکه ونیول شي. او نن د کابل په شاهزاده سرای کې افغاني د څو بهرنیو اسعارو پر وړاندې پلان دی ډول بدلېږي. یو امریکایي ډالر اته افغاني 25 پوله، یو یورو شپږ افغانۍ دېرش پوله، یو سعودي ریال شل افغانۍ پنځه اویا پوله، یو انګلیسي پاؤنډ نهه نوي افغانۍ شل پوله، زر ایرانی تومان شپږ افغانۍ پنځه اتیا پوله، زر هندي روپۍ یوولس سوه افغانۍ او زر پاکستاني روپۍ څلور سوه نهه نوي افغانۍ.
دوستانو زموږ غږ له ازادۍ راډیو نه اورئ. اوس هم د ترکیې په لور ټاکل شوې ده چې د امریکا یو جګپوړی پلاوی د سوریې په شمال کې د ترک ځواکونو د یرغل په اړه د ترکیې له مشرانو سره وویني. په دې موضوع د خبرو لپاره عصمت ساروان سټوډیو ته راغلی دی. ساروان صاحب، لومړی راته دا ووایي چې د ترکیې په اړه د امریکا د ولسمشر په تازه څرګندونو کې څه دي؟
لکه څنګه چې انصاب تاسو ول، د امریکا یو جګپوړی پلاوی ترکیې ته پلاره ده چې د سوریې په شمال کې د ترکیې پوځي یرغل ودروي، او په دې سیمه کې چې له یوې اونۍ څخه باندې یوې اونۍ راهیسې جګړه روانه ده اوربن ټینګکړي. تاسو د امریکا د ولسمشر د تازه څرګندونو پوښتنه وکړه. پرون ولسمشر ډونالډ ټرمپ له دې سیمې د امریکایي سرتیرو د ایستلو لپاره د خپلې پرېکړې دفاع وکړه. ټرمپ دغه راز د خبرو د ناکامېدو په صورت کې انقرې ته خبرداری ورکړ چې سخت بندیزونه به پرې ولګوي. ټرمپ چې پرون یې په سپینه ماڼۍ کې د ایټالیا له ولسمشر سیرجو ماتری لا سره په یوه خبري غونډه کې خبري کولې. له دې سیمې د شاوخوا زرو امریکایي سرتیرو د ایستلو د پریکړې دفاع وکړه او زیات یې کړه چې له ترکیې سره په دغه کړکیچ کې روسیا له سوریې سره مرسته کوي او دمشق هم له کورد وسلوالو سره، نو متحده ایالات ورسره کومه ستونزه نه لري. دا د دې خبره وه. د دې خبرې سره ورو دی وایي سوریا او ترکیه شایي جګړه وکړي. سوریا د کوردانو ملګری ده. کوردان ډیر ښه خوندي دي. پر دې سربیره دوی پوهیږي چې څرنګه جګړه وکړي. په هر صورت دوی یعنی کوردان پرشتي نه دي، خو له موږ سره ول دوی پرشتي نه دي.
دا ته وایي چې آیا له دې سره ښاغلی ټرمپ هیله لري چې د خبرو له لارې به ترکیه وهڅولی شي چې د سوریې په شمال کې جګړه ودروي؟
هو، ولسمشر ټرمپ وویل په دې باور لري چې په ترکیه کې د ده د مرستیال مایک پینس او د بهرنیو چارو د وزیر مایک پامپیو لیدنې کتنې به بریالۍ وي. دغه پلاوی به هڅه وکړي چې ترکیه د سوریې په شمال کې هغه پوځي یرغل چې له پیله یې یوه اونۍ وزي ودروي. ټرمپ وویل که د ترکیې له چارواکو سره خبرې ناکامه شي، پر ترکیې به بندیزونه ولګوي، ګمرکي تعرفې به پرې نورې هم لوړې کړي او ځینې نور اقدامات به وکړي چې نتیجه به یې د ترکیې لپاره ناوړې وي. په تېره بیا اقتصاد به یې ویجاړ شي.
ترکیه د سوریې پر شمال د یرغل په اړه څه ویلي؟
انقره وایي د دې پوځي یرغل هدف دا دی چې سیمه له کورد وسلوالو پاک او یوه خوندي سیمه رامنځته شي چې سوري کډوال پکې بیرته ځای پر ځای شي. خو حقیقت دا دی چې ترکیه ویره لري چې که دلته د کوردانو یو خپلواک حکومت جوړ شي، نو دوی هم کوردان لري، پي کي کي ډله چې له کلونو راهیسې هلته د بیلتون غوښتنې لپاره جګړه کوي. نو دوی وایي چې دا به د ترکیې په کوردانو یا کورد میشتو سیمو اغېز وکړي او ترکیه به یا د ترکیې ځمکنۍ بشپړتیا به له خطر سره مخامخ شي.
ډېر زیاته مننه کوو. عصمت ساروان و چې د ولسمشر ډونالډ ټرمپ له هغه وروستیو څرګندونو یې خبر کړو چې د سوریې په شمال کې د ترک ځواکونو د یرغل په اړه د ترکیې د مشرانو سره د لیدنې په اړه کړي.
ازادي راډیو ته غوږ ونیسئ او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمه او نړۍ پر حالاتو خبر کړی.
د امریکا د کانګرس ډیموکراټانو د ولسمشر ډونالډ ټرمپ پر هغه پریکړه اعتراض کړی چې د پینټاګون پیسې د امریکا او مکسیکو په سرحد د دیوال بیا رغونې ته ځانګړې کړي. په دې پیسو کې هغه لسګونه میلیونه ډالر هم شامل دي چې په افغانستان کې د نشه یي موادو پر ضد د مبارزې له بودیجې څخه د دې دیوال رغونې ته ورکړل شوی دی. احمد تکل را سره په سټوډیو کې دی. په دې اړه نور تفصیل تکل سم له تاسو
مننه کوم. انسب ډیموکراټانو د ولسمشر ډونالډ ټرمپ د هغې پریکړې پر وړاندې اعتراض کړی چې د مخدره موادو پر ضد د مبارزې لپاره د پینټاګون څخه باندې 200 میلیون ډالر یې له مکسیکو سره په سرحد کې د دیوال د جوړولو بودیجې ته انتقال کړي. د دې دیوال د رغونې ژمنه ښاغلي ټرمپ د انتخاباتي کمپاینونو پر مهال کړې وه. مخکښو ډیموکراتانو دفاع وزیر مارک اسپرته په یو لیک کې لیکلي دي چې د دې پریکړه لیک له مخې په افغانستان کې د مخدره موادو پر ضد د مبارزې له بودیجې څخه هم 109 میلیون ډالر ایستل شوي دي. په لیک کې راغلی دی چې دفاع وزارت دې ته اړ ایستل شوی دی چې له دوو انتخابونو څخه یو غوره کړي، یا به دا پیسې په افغانستان کې د هیروینو د تولید د مخنیوي لپاره د پوځي اقداماتو د ګړندي کولو لپاره لګول کیږي، او یا به د هغه دیوال د رغونې لپاره د اضافي بودیجې لپاره ځانګړي کیږي چې د امریکا خلکو یې هیڅ راز ملاتړ نه دی کړی. د دې هڅو مشري ډیموکرات سناتوران دک دوربین، پاتریک لیاهی او چک شومر کوي. دوی وایي چې د افغانستان مخدر مواد د طالبانو د عوایدو مهمه سرچینه ده، او له پنټاګون څخه غواړي چې خپلې هڅې لا زیاتې کړي څو طالبان له دې حیاتي سرچینې بې برخې شي، او له دې سره په افغانستان کې دننه او بهر د هیروینو د کارولو امکان راکم شي. ټرمپ د مکسیکو د دیوال د رغونې لپاره د پنټاګون له بودیجې څخه تر دې دمه څه باندې شپږ میلیارد ډالر راګرځولی دي. د مکسیکو په سرحد کې د دیوال رغونه د کانګرس د ډیموکراتانو او ټرمپ ترمنځ هر کال د بودیجې په اړه په بحثونو کې د لانجې یو مهم علت وي. د مثال په توګه ټرمپ په تیر ژمي کې د دې دیوال د رغونې لپاره د څه کم 1.5 میلیارد ډالر بودیجې د خبرو له ناکامۍ وروسته د بیړني حالت یو فرمان ورکړ، او له دې سره یې دا فرصت ترلاسه کړ چې د پاوز د رغونې له حساب څخه د دې رقم 3 چنده د دیوال رغونې ته ځانګړي کړي.
ډیره زیاته مننه دوستانو. احمد تکلو چې ترې وام اوریدل، د امریکا د کانګرس ډیموکراټانو د ولسمشر ډونالډ ټرمپ پر هغه پریکړه اعتراض کړی چې د پینټاګون پیسې د امریکا او مکسیکو په سرحد کې د دیوال رغونې ته ځانګړي کړي.
راپورونه، مرکه او تحلیلونه په ازادي رادیو ډاٹ کام کې واوري یا ولولي.
د پولیو د واکسین 15 ورځنی کمپاین په نام نسیمو کې هم پلی کیږي. د افغانستان د عامې روغتیا د وزارت مسولین وایي د کمپاین په دې دور کې به د هیواد په 22 ولایتونو کې 8 میلیونه ماشومان چې عمرونه یې له 5 کلونو ښکته وي واکسین شي. خان محمد سیند په اړه له نور تفصیل سره.
د پولیو د ختمولو سراسري کمپاین چې د عامې روغتیا د وزارت لخوا د میزان په 2 شتمه پیل شوه، د همدې میاشتې تر 6 شتمه به دوام وکړي. د دغه وزارت مسؤلین وایي د پولیو د کمپاین د پلي کولو په دې دوره کې به 8.5 میلیونه ماشومان چې عمرونه یې له 5 کلونو لږ دي واکسین شي. د دوی په خبره د واکسین دغه کمپاین به د سمنګان او پنجشیر له ولایتونو پرته نور په ټول هیواد کې پلی شي. د دغه وزارت د پولیو د ختمولو د پروګرام مسؤل هدایت الله ستانگزی د چهارشنبه په ورځ ازادي راډیو ته وویل د پولیو واکسین په هغو نامنو سیمو کې چې پخوا پکې نو پلی شوی هم پلی کیږي. د ښاغلي ستانگزی په خبره د پولیو واکسین به په نامنو سیمو کې کور په کور او په نامنو سیمو کې په تیره د هلمند، کندهار او اروزګان په ولایتونو کې به د روغتیایي مرکزونو له لارې پلی شي.
په هغه ځایونو کې چې امنیت پکې دی د کور په کور په بڼه پلی کیږي، او د هیواد په جنوبي سیمو لکه هلمند، اروزګان او کندهار ولایتونو کې به د کلینیکونو له لارې پلی شي.
د ده په خبره خلک د دغه واکسین له پلي کولو سره مرسته کوي، او دا ځل روان کمپاین په هیڅ یو سیمه کې له ستونزو سره مخ شوی نه دی. د عامې روغتیا وزارت د پولیو د ختمولو د پروګرام مسؤلین وایي د پولیو د واکسین له پلي کولو سره د وسلوالو مخالفینو له مخالفتونو له امله په هیواد کې د پولیو مثبتې پیښې 10 ته رسیدلې چې وروستۍ پیښه یې 13 اونۍ د ننګرهار ولایت د خوږیانیو په ولسوالۍ کې ثبت شوه. بیا هم ستانگزه
روسي پیخه په ننګرهار ولایت کې سب شوی ده. د ولسو پیخو له جملې نه یې 15 په اروزګان ولایت کې دي. دلیل یې په هغه ولایت کې پراخه ناامني ده. همدارنګه وسلوالو مخالفینو په 13 میاشتو کې د پولیو د واکسین په پلي کولو بندیزونه لګولي دي.
ورته وخت کې د هلمند ولایت مسؤلین وایي د پولیو د واکسین کمپاین د دې ولایت په هغو سیمو کې چې د دولت په ولکه کې دی پیل شوی، او د طالبانو تر ولکه لاندې سیمو کې به هم ډیر ژر پیل شي. د هلمند د والی ویان عمر زواک وایي
کومې سیمې چې د دولت تر پوښښ لاندې دي پیل شوی چې اوس هم دوام لري، او کومې سیمې چې د طالبانو په لاس کې دي پیل شوی نه دی.
په ټوله نړۍ کې یوازې په افغانستان او پاکستان کې د پولیو مثبتې پیښې لیدل شوې. د یادولو ده چې دا پیښې د افغانستان په جنوبي سیمو کې چې له پاکستان سره نږدې پرتې دي ثبت شوې دي. خان محمد سیند، آزادي راډیو، کابل.
د ازادي راډیو لمليونی فیسبوک پانی سره یو ځای شي او تر نورو مخکې د افغانستان سیمي او نړۍ له تازه پیښو ځان خبر کړي. facebook.com/azadiradio.
وروسته له هغې چې افغان حکومت ته جلغوزیو د صادرولو لپاره لارې چارې برابرې کړې، په افغانستان کې د جلغوزیو قیمتونه لوړ شوي، خو دلته غرونه او ځنګلونه کم دي او د خلکو ترمنځ د جلغوزیو لوړ قیمت د جلغوزیو پر سر شخړې راپورته کړي. د ځینو قومونو او ډلو ترمنځ دغه جنجالونه په هغه سیمو کې رامنځته شوي چې د جلغوزیو ونې پکې دي. پکتیا، پکتیکا او خوست له دې ولایتونو نه دي چې ډېر جلغوزي پکې کېږي. زموږ خبریال احسان آرین په اړه رپورټ راکوي.
د افغانستان په جنوب ختیځو ولایتونو په ځانګړي ډول خوست، پکتیا او پکتیکا کې د قبیلو او کورنیو ترمنځ په جلغوزیو لرونکو ځمکو او غرونو د ملکیت په سر جنجالونه وروسته له هغه ډېر شوي چې تیر کال د جلغوزیو قیمت په بېساري ډول پورته شو. د پکتیا په ځاځیاري ولسوالۍ کې د خیر مینې او زرخیلو کلیو ترمنځ او د خوست په دوامند ولسوالۍ کې د دوو قبیلو ترمنځ شخړې هغه تازه پېښې دي چې په ځینو کې یې مرګ ژوبله هم رامنځته شوې ده. په پکتیا کې د زازی اریو ولسوالۍ اوسیدونکی سید جمال الدین صفخیل او په خوست کې د شمال دوه منده ولسوالۍ اوسیدونکی محمد داود صدخیل ازادي رادیو ته وویل:
پکتیا، پکتیکا او خوست کې د قومونو ترمنځ د جلغوزیو په سر ډېرې جګړې رامنځته شولې چې بدبختانه ځاني او مالي تلفات لري. موږ د حکومت نه جدي غوښتنه دغه ده چې د جګړو د مخنیوي لپاره جدي اقدامات وکړي.
جلغوزیو ریټ چېږي یا ټیټېږي، د جنجالونه اکثره په دې پورې تړلي نه دي. په یغرې منطقې کې خلک یو کال بل کال هلته خپل حاصل اخلي، کله کله د خپله پوله خپله برید نخاتو شي، چې نخاتو شي بیا جنجالونه رامنځته کېږي. داسې جنجالونه وي چې کله کله لفظي شخړې وي، کله کله داسې وي چې په مارک ژوبله هم بدل شي.
د خوست ولایت اړوند د شمال دوه منده ولسوالۍ اوسیدونکی ګلنور خان زدرن بیا په دې سیمه کې د دوو قبیلو ترمنځ جلغوزیو په سر د رامنځته شوې شخړې په اړه وایي:
تقریبا یو لاس ورځې مخکې د دوو قومونو ترمنځ، یو کوم د سپیر ولسوالۍ بل د دوه منده ولسوالۍ ترمنځ، چې کومه نښه ترمنځ ته سوه، یو ځوان پکې مړ شو او یو دوه کسان پکې ټپیان شو.
د پکتیا امنیه قومندانۍ وایي له ټولو هغو خواوو سره به قانوني او جدي چلند کېږي چې د ځمکو او غرونو په سر له وسلو کار اخلي او یو بل ته مورچې نیسي. د پکتیا د پولیسو ویان سردار ولی تبسم ازادي رادیو ته وویل:
دا د پولیسو وظیفه ده چې څوک غیر قانوني کار ترسره کوي هغه به سمدلاسه د قانون منګول ته سپارل کېږي. موږ په دغه اړه باندې جدي کارونه کړي دي او په دغه برخه کې موږ ډېر جدي تر څو قانون په ټولو باندې یو ډول تطبیق شي.
په پکتیا، خوست او پکتیکا ولایتونو کې د ځمکو او غرونو په سر جنجالونه اوسنی نه دي، خو په اوس وخت کې د جلغوزیو په سر د کورنیو او ډلو ترمنځ د جنګونو زیاتېدل هغه اندېښنه ده چې د دې سیمو له یو شمېر اوسیدونکو سره شته. وایي که جدي پاملرنه ورته ونه شي دا ډول احتمالي پېښې او مرګ ژوبلې به زیاتې شي. احسان آرین، ازادي راډیو، پکتیا.
تاسو لا پیغامونو
کومه من د والي صاحب جناب والي صاحب ته د پښتنه د غریب مصالح سره څنګه ورسول دي چې د کیسه د عبادت سره غلې دی په دانه او لیمه ته ودی د برک نه ویل کی چې خلک وایي دا بدل نه دی چې په دې کې روپیا خپل کې دی دا برک ورل شي لاس دې کې دا برک طاقت نه لري ګرته بس دې ودا سره معلومات سره چې وس برک سره جوړول نه شي لري دې ته ونه ویل کی یو کار کې چې دا برک لیمه نه جوړ سي وي دې کار خلاص شوی.
زګرات ولایت څخه زګیر تمادر وځه ډېر خراب ده. دا ومه چې لیس کومه کې نه دور سره کړی او دا تیم باندې بند کړی چې څخه وطن ته دی قیام نه لري. عبدل سم ورتناشته هیڅ شی نه دی. از نو زګ دې مو تاسو ته څه ویل سره
زه
د کوز ګرنا دا خبره کوم چې زمون په دې وزبین کې ډېر سیلابونه راغلل د کابل ولا د سروبي ولسوالۍ زمون د دولت نه دا خواهش ته بړی چې د دغه تمپار زمونه وکړي او د دغې په حساب باندې د مظلوم قوم سره مرسته یې کومک وکړي او سړکونه هم خراب وو مونږ نن چې په دې سړک امره کې د دوه خلو نه پورته دا سړکونه مونږ جوړ کړو دولت باید چې زمونږ سړکونه جوړ کړي او انکشاف پہ دیہات باندھ دی تو بارشی باندھ دے منگا خواہش کرو نمائندہ بھی باندھ دے خبر کما سے منگ سر دولت ہر سلاد دا شہر نے خراب کر لو دیا خواہش